ډیر درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مره سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پرله پسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ د دیارلس سوه اووه نوي یوم هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي وویشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له اوولسمې سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د اورېدو له امله انتړل شوې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځان مرګ برید په قربانیانو کې دو امریکایي پوځیان او دو ملکیان شامل دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان په یو ناامنه ولایت غزنی کې به په لنډ راتلونکي کې پوځي عملیات پیل شي. دغه څرګندونې د غزنی والي وحیدالله کلیمزی ازادي راډیو ته وکړې. هغه وویل نوی له کابل ستون شوی او هلته هم ولسمشر اشرف غنی په دې برخه کې ورسره ژمنه کړې ده.
جلالت مو جمهور اسلام نیست په برخه کې دار را که چه انشاءالله هغه ولسوالی چې سقوط شوی دی، ځینې شهراوی چې ناامنه دی او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
د غزنی پکتیکا لویه لار د دولت مخالف وسلوالو په لاس کې ده. د غزنی کندهار لویه لارې ته هم هر وخت طالبان راوزي. د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د غزنی والي دانه دی ویلي چې کله به افغان ځواکونه په غزنی کې پوځي عملیات پیلوي. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د اورېدو له امله تړل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږ کال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه یې د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضې از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده.
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه زیان نه دی اړولی او موږ ته هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي رارسېدلي. د بدخشان د والي ویاند زیاتوي چې د واورو تر اورېدو مخکې مو هغو سیمو ته چې اندېښنه مو ورته لرله یوه اندازه مرستې رسولي دي تر څو له اړتیا سره سم پر محتاجو خلکو وویشل شي. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر د هرات په ښار کې د دې مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون کېښوده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته نصیر احمد دوراني وویل چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو، پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرستې وشي. د زعفرانو پر دې مرکز به 950 میلیونه افغانۍ مصرف شي او چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. په هرات کې روان لمریز کال تر 15 ټنه ډیر زعفران تولید شوی دی چې د تیر کال په پرتله په سلو کې سل زیاتوالی ښیي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سیمه ایز خبرونه هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلوو. تمه ده چې پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفارت رد کړه او ازادي راډیو ته وویل یوازې یو بندي چې د افغانستان د کراچۍ په قونسلګرۍ کې دریم سکرتر وژلی و افغانستان ته سپاري. حیات الله چې د کراچۍ په قونسلګرۍ کې ساتونکی و تورن شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې دریم سکرتر زکی ابدا وجلی. افغانستان پخوا هم څو ځله له پاکستانه د حیات الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد اوس راضي شوی دی چې دا کس راتلونکې اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پرونی ځانمرګي برید په قربانیانو کې دو امریکایي پوځیان او دو ملکیان شامل دي. د سوریه په منبج ښار کې د 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. د امریکا د مرکزی قومندانۍ په اعلان کې راغلی چې د دو سرتیرو تر څنګ په ملکیانو کې یو د دفاع وزارت و او بل یو قرارداد کوونکی و. همداراز په دې پېښه کې درې سرتیر ټپیان شوي دي. په سوریه کې د پېښو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دا چاودنه د ائتلافي ځواکونو له ګزمې سره نږدې وشو چې تر دولس ډېر کسان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې شپاړس تنه وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنه وایي دا څلور تنه د کیمیاوي بریدونو مسؤلین دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې به د دوو روسانو شتمنۍ په اروپایي ټولنه کې کنګل شي او د ویزو بندیزونه به پرې ولګول شي. دا هغه دوه تنه دي چې د برېټانیایي چارواکو په وینا دوی تیر کال د مارچ په میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سګریپال او د هغه یولیا د بریتانیا په سالزبری ښار کې مسموم کړی و. د غدو روسي مامورینو د الکساندر پتروف او ارسلان بشیروف په نوم پاسپورټونه لرل، خو یوې تحقیقاتي سازمان څرګنده کړه چې د دوی اصلي نومان الکساندر مشکین او اناتولی چپیکیا دي. د سازمان داسې اسناد هم ترلاسه کړي دي چې دا ثابتوي چې دوی د روسیې د پوځي استخباراتو لپاره کار کاوه. د دو نورو روسانو نمونه نه دی اخیستل شوي. تمه ده چې دا بندیزونه د اروپایي ټولنې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولسمشر یو ویان وایي د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته په دې هېواد کې سوله ناممکنه ده.
دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو طالبان دې باید افغانستان حکومت سره کړي.
د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ولایتي شورا ګانو یو شمیر غړي بیا د دې ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت پر ضد عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کوي.
هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې دې منطقو ته خپل درو ته داخل کورونو ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لکه خبر شي دا د دې دوکان تهدید.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې کېدای شي پوځي مرکزونه او د نړیوالو ځواکونو میلمستونونه دي د اوسېدو له سیمو لرې کړي.
مختص په دې اکله به موږ د نورو ضرابطو ارګانو سره خبرې وکړو تر څو یوه حل لاره دې برخې ته پیدا شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برېتانیا صدراعظم د پارلمان له سلبي اعتماد څخه وژغورل شوه. ازادي رادیو او رید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار جلال قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي د زلمی خلیلزاد هڅې دا اسانتیا رامنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې مخته لاړ شي. د ولسمشر غني وویان دا خبره ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي، خو که چېرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. خلیلزاد وایي چې د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان باید له دې بهیر سره یو ځای شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني، د هغه له امنیتي ټیم، همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او صلاحیې کړې ده چې پر دولت مخالفه وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې له رسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحدو ایالتونو سفارت په یوې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاعي چارو د مسولانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناټو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز مو د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې 140 متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت د حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي نو واشنګټن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ دریشي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي. نو د ښاغلي خلیلزاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار ویلی دي چې که د خلیلزاد صاحب سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي مثلا د سعودي عربستان د اماراتو د دوی نقش د یو تحصیل کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو د افغان طالبان باید افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیلزاد چې د سیشن بی پورس کابل ته راغی تر دې مخکې په پکینګ کې وو او تر هغه مخکې په نوې ډیګلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلې دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري خو دا غونډه لغوه شوه.
و موږ دلته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې دوی د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی خلیلزاد هم دغه هڅې مخته وړي په پام کې ده چې نن اسلام آباد ته لاړ شي، خو طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې وړمه ورځ ګواښ کړی و چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هېواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دغه راز په افغانستان کې د دولت بلې وسلوالې مخالفې ډلې داعش ته هم تر اوسه اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي له افغان حکومته غواړي چې په دغو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بشپړ له منځه وړلو لپاره عملیات پراخ کړي. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي ازادي راډیو ته وویل داعش ډله تر اوسه پورې د دې ولایت په یو شمېر درو کې فعاله ده. د افغانستان دفاع وزارت هم په دواړو ولایتونو کې که څه هم د داعش لږو زیات فعالیتونه تاییدوي خو وایي داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. یوسف خان زدران تفصیل اوروي.
که څه هم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استازي د اسلامي دولت ډلې اړوند جنګیالیو د کمیدو خبره کوي خو وایي په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنګیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو دپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې پولیسو کې نور معلمین هغه چې ډېر منطقو ته خپل درو ته دا خو درید د غرون درید چې خپل کورونه ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوخان تهدید
د د پوینا د داعش له ویرې ډېر خلک له خپلو کلو لرې دي او د څو کلونو رئیس خپلو میلو ته نه دي ستانه شوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د ځینو فعالیتونو وایي خو ټینګار کوي چې اوس څه کمزوري شوې ده.
خو دغه تهدید چې دی په ننګرهار کې ډېر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي د کونړ په ولایت کې زیات شوي.
دا په داس حال کې دا چې په خا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډېر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید یې پاړه وایي
په هلمند کې، په زابل کې، په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمنځه یوړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان دي کړي، ولې د پراخو عملیاتو، ځانګړو عملیاتو، هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته، ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند، ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي همدارنګ وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
د اونۍ تاو د مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. د ولسمشرې لپاره د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ټیمونو د پټ بهیر او په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو، د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به په درې ورځو کې پای ته ورسیږي، خو تر اوسه پورې یوازې څلور پنځو کسانو نومونه لیکلي او له اویاو زیاتو یې هم معلوماتي کڅوړې اخیستي. ولې کاندیدان نشي کولی چې خپل نومونه ثبت کړي؟ څه ستونزې موجودې دي په دې برخه کې؟ کولی شئ چې خپل نظر ورکړئ. دغه راز پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته یې رابولو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې له افغانستان او سوریه څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته کتلي او لیکلي یې دی داسې اقدام وضعیت پر دوو لارو دروي. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند له لوړ پوړي سناتورې الیزابت وارن سره په همدې اړه توافق ته پام کړی دی. د کریسچن ساينس مانیټر په وینا د داسې یو توافق په صورت کې داسې باور رامنځته کیږي چې په افغانستان او سوریه کې د امریکا حضور یوه تیروتنه وه. خو دا چې امریکایي ځواکونه تر اوسه په دواړو هیوادونو کې حضور لري د ورځپاڼې په باور دلیل یې دا دی چې د امریکا د دفاعي او بهرنۍ پالیسۍ د ادارو ترمنځ بشپړ توافق نسته. په مقاله کې راغلی ډونالډ ټرمپ شایي له سوریې د ځواکونو ایستلو او په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو پریکړه عملي کړي، خو په افغانستان کې تر اتلسو کلونو جګړې وروسته په امریکا کې یو پالیسي جوړونکی هم نسته چې په دې باور وي چې دا جګړه ګټل کېدای شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکلی چې په افغانستان او سوریه کې د امریکا د جګړې په اړه دوه ځوابونه شته. یو ډله دې ته نه وایي او بل ډله ورته هو وایي چې تر هر اقدام مخکې باید فکر وسی. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې جنایي جرمونو او د افغانستان د کورنۍ چار وزارت سرپرست امرالله صالح هڅو ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا کابل یوازې د ځان وژونکو له تهدید سره مخامخ نه دی، بلکې وسلوال خلک چې زورواکي خوندي ساتي دې ښار ته یوه لویه ننګونه ده. نیویورک ټایمز دې ته پام کړی چې د امرالله صالح په مدیریت کې د پولیسو چارواکو په کابل کې د نظم راوړلو او د پولیسو د ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې جدي هڅې پیل کړي دي. د ورځپاڼې په وینا امرالله صالح د خپل کار له پیل وروسته وشتونه کړي چې وسلوالې ډلې وځپلسي. نیویورک ټایمز لیکلی د شاغلی صالح هڅې په دې خاطر دي چې د افغانستان پولیس چې ځینې وختونه په فساد او بې کفایتۍ تورن سوي بیرته خپل هویت ترلاسه کړي. ورځپاڼې په کابل کې د ښځو او سولې د مطالعاتو ادارې د اجرایي رئیس وژمه فروغ خبرو ته کتلي چې وایي له تېرې اونۍ راهیسې د خلکو نظر تغیر کړی دی او اوس ډیری خوشبینه دي چې په وضعیت کې بدلون ممکن دی. په مقاله کې همدارس د مشکوکو کسانو نیول کېدو، د زورواکو د نمونو افشا کېدو، د غیر قانوني وسلو انتقال او یو شمېر نور مشکوکو کسانو ته هم پام سوی دی. مقاله لیکي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو کمانډو په تیار سي حالت کې دي چې څوک د پولیسو د افسرانو پر وړاندې مقاومت ونه کړي او له نظامیانو سره هر ډول ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو اورې د سهار وو بجې او نولس دقیقې دي. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرکزونه او د نړیوالو ځواکونو میلمستونونه د اوسېدو له سیمو لرې کړي. ولسی جرګې په دې اړه بحث وروسته له هغې وکړ چې څو ورځې مخکې په کابل کې پر گرین ویلج حمله وشوه چې پکې اکثره د ولسي خلکو ته زیان رسېدلی دی، هغو ولسي خلکو ته چې د دې گرین ویج په څنګ کې اوسېدل. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه هڅې پیل کړي او له بهرنیانو سره خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي چې دغه مرکزونه او میلمستونونه د اوسېدو له سیمو لرې کړي. تفصیل د رحمتالله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه په کابل ښار کې د گرین ویلج په کمپ باندې د حملې وروسته تلفاتو ته په اشاره سره وایي چې د بهرنیو ځواکونو مرکزونه او میلمستونونه باید د اوسېدنې په ځایونو کې فعالیت ونه لري. د دغې جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه بحث وکړ او وی ویل چې د اوسېدنې په ځایونو کې د بهرنیو پوځي مرکزونه دوی ته د منلو وړ نه دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د غړیو له بحثونو اورېدو وروسته په دې اړه له حکومت وغوښتل چې د دغو مرکزونو او میلمستونونو د انتقال لپاره د جدي تدابیر ونیسي. هغه وایي په حکومت غږ کوم، هر څومره چې ژر کېږي د ملکیانو او بې دفاع کسانو د اوسېدنې له ځایونو د پوځي اډې او میلمستونونه نورو سیمو ته انتقال سي چې د دښمن په حملو کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبې ورځې په ماښام د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د گرین ویلج په کمپ باندې په حمله کې څلور تنه ووژل سول او یو سلو دیارلس نور ټپیان سول. د افغانستان د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو ویلي و چې د دغې پیښې زیاتره ټپیان ماشومان او ښځې بې. له پیښې وروسته د سیمې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم ویلي و چې څو ځله یې له حکومت غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې دې د عامو خلکو د اوسېدنې له ځایونه وباسي، خو په خبره یې تر اوسه هم د ستونزې ته رسیدګي نه ده سوې. په گرین ویلج کمپ باندې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست او دغې ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې په دغه پیښې کې د سیمې اوسېدونکي برسېران ټپیان سوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې له وړاندې عامو خلکو ته ویلي وو چې له پوځي دفترونو او مرکزونو لرې ووسي. دا چې د عامو خلکو د اوسېدنې له ځایونو به د بهرنیو پوځي مرکزونو او میلمستونونو نورو سیمو ته انتقال سي نه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي. خو د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي څو دغه ستونزې ته د حل لاره ولټول سي.
با وجود دې چې د افغانستان د خلکو د دښمنانو سره هیڅ معیار دې نشته چې دوی څوک پنکه کوي، ډیرو مواردو کې دوی مقدسه ممکن یې پنکه کړي، ملکی کسان یې پنکه کړي. مختص په دې اکله به موږ د نورو زیرابط ارګانو سره خبرې وکړو تر څو یوه حل لاره دې برخې ته پیدا شي. دقیقا په دې اړه به د بهرنیو منابعو سره به په ګډه امنیتي مراجع خبرې کوي.
که څه هم افغان ځواکونو او طالبانو تل ویلي وو چې هڅه کوي څو ملکیانو ته تلفات وانه وړي، خو اوس هم د افغان جګړې اصلي قربانیان عام وګړي دي. په جګړو، انتحاري حملو، چاودنو او هوایي عملیاتو کې د ملکي وګړو تلفات یو له اندېښنو نه ده چې تل د بشري حقونو بنسټونو د خلکو او ملي شورا لخوا مطرح سوي، خو تر اوسه هم ورته رسیدګي نه ده سوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د سیشن بې پورز د پارلمان اکثریت غړو له اروپایي ټولنې څخه د دې د بهر کېدو پلان رد کړی و. له دې سره اپوزیسیون کارګر ګوند په پارلمان کې د تریزا می د سلب اعتماد مسله مطرح کړه. احمد چبر په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر له څانګې راپور وړاندې کوي.
د تېرې شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تریزا می ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړې. په دې ډول اغلې می وټوانېده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت آسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت د زیاتېدو، د امنیت د تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي.
او موږ به همدار اوس خپل هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي شمنه چې د دې هیواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارج شو. د بریتانیا خلکو د 2018 کال د جون په 28 د ټول پښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه کړې وه. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په برخه کې د پارلمان د سیشنبي د ورځې پریکړې ته صدر اعظم تریزا می حیرانه شوه، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وتلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. له دې سره هغه پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 29 باید بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکي په دې باور دي که چېرته لندن د حل لار پیدا نه کړي بریتانیا به له اقتصادي کړکیچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې شایي بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د صدر اعظم می د پلان له ردېدو سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د پلان د ګډوډۍ ویره رامنځته شوې ده.
او وسم په مکرې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ته. د غزنی والی وای ډیر ژر به د دې ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورې د اورېدو له امله تړل شوي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي د دغو واورو د اورېدو له امله تر اوسه د سر زیان خبر نه دی ورسېدلی. په هرات کې د زعفرانو څیړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. تمه د پاکستان یو افغاني زنداني افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځانمرګ برید په قربانیانو کې 2 امریکایي پوځیان او 2 ملکیان شامل دي. او د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر 4 استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي.
دا ژوند رنگونه.
ماهر جان د کابل څخه د شروالی کارکون کې
هر روزانه اته راوخې کې چې د شروالی کارکون کې
زه خو تقریبا یو کال کې د شروالی کارکون کې
ولې دا برخه انتخاب کړه د شروالی
غریبي او نظری د نور کار په افغانستان کې نشته. دا جنگ او یو خو بل خو بس سو کنه مجبوری ده.
درس مو ویلې ده کنه؟
درس مو ویلې و دولسم فارغ.
دولسم نه فارغ چا وظیفه ده نه کړه؟
څنګه وظیفه خو نشته تر څو چې واستانه یا پیسې نه نو واسطه خو نه شروالی برخه منتخب کړه ده.
د شروالی د څنګه راغلی په واسطه راغلی کوم داسې
و واسطه دا یو څو انډیوال یو خبر خو واسطه کړه دلته راغلی.
یعنی دا وظیفه کوم چې واسطه نه وسوګ نه نیسی؟
نه دغه شروالی کوم واسطه نه واسطه نه مشکل ده بس ناممکن ده.
کور کړی دغه ماشه ته اخلي ده بس نه کوي کنه
بس څو گزاره پک کو کنه.
دلته په کومه سیمه کې اوس کار کوي فعلا؟
دا د 46 سړک ده.
او تاسو څو بجې خپل کار شروع کوي سهار کې؟
د 9 بجې نه شروع کوو تر 4 بجې پورې.
شپې د خوانه به کار نه لري؟
نه د شپې د خوانه بل ګروپ دغه کار کوي.
سهار که مثلا وختي راشي تر دغه لسه بجو مو کار خلاص زکه چې به دلته موټرونه زی ورازي درته مزاحمت کیږي.
بس هر وختي دومره مونږه د 9 بجې حاضری دي. بس 9 بجې دلته کار شروع کوو تر 4 بجې پورې. او بل برخه لا هغه د شپې نه شروع کوي د 4 بجې د شپې سهار نه شروع کوي تر 2 بجې پورې کار کوي. د سړي
د غرمې ډوډۍ څنګه کوي؟
غرمې ډوډۍ بس د کورونه چاراکه خبرې کنه جب نه به خرو
سر چای
کور کی چکو
پر وظیفه کی خوشاله
بس کو مجبوری د وزګارتیا نه خده
ته وای لري اوریدون کو طالبات
مونږ چې سو یا غنا اوریدل کی بس مجبوری ده بس سچ و یا خو اسن چا غټ غټ ویل چا اوریدل نه دي مونږ خو شروالی کسان رئیس جمهور هم دا غنا چې دا ځوانان دي 12 فارغ دا کاکا ګوره دا بل ګوره دا ټول غریب خلک دي او دې تر څو واسطه نه یو پیسې نه بسنده غریبی کی تر څو پوری دا غریبی.
د ژوند رنګونو کې مو د کابل ښاروالۍ د یوه کارکوونکي خبرې واورېدې چې د چلستون په سړک کې د سړک د پاکولو وظیفه لري او وایي چې دې کار ته هم په واسطه راغلی دی. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په وخت مخام تر اووه بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اواز اورېدلی شئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکاره فرشته نګا استډیو ته راغلې له نوي معلوماتو سره. فرشته جان، خپرونې ته خیر راغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.